د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرسل ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د جنازې په مراسمو کې د ګډون په هدف تهران ته رسیدلې دي. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نورو چارواکو د جنازې د دویم ورځې مراسم په ژوندۍ بڼه د ایران له دولتي تلویزیون خپاره شول. ولسمشر رئیسی د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او شپږ نور چارواکي د تیر یکشنبه په ورځ د هغوی د هلیکاپټرې د سقوط په پیښه کې مړه شول. د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د شنبه مارکیټ په نوم ګډ بازار بیرته پرانیستل شو. د تاجکستان په خاوره کې پروت دغه بازار له کورونا وبا او بیا د طالبانو د حکومت له واکمنۍ وروسته تړلی و. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې غړي نن تایلند ته روان شول. د افغانستان د بوکسینګ فدراسیون خبر ورکړی چې دغه سفر د پاریس اولمپیک د ونډې د ترلاسه کولو په سیالیو کې د ګډون په هدف ترسره کیږي. په شمالي وزیرستان کې د یو خبریال په ګډون څلور تنه وژل شوي دي. د ساجي راډو مشال څنګه په میرانشاد کې د پاکستاني پولیسو د ماموریت په حواله ویلي چې محلي خبریال کامران داوړ تیر شپه ناوخته خپل کور ته نږدې د وسلوالو په ډزه کې وژل شو. په ورته وخت کې په دریو نورو جلا بریدونو کې د شمالي وزیرستان درې اوسیدونکي وژل شوي دي. ناروی، آیرلند او اسپانیا په یو تاریخي ګام کې اعلان وکړ چې فلسطین د یو دولت په توګه پیښنه. د ناروی سر اعظم یوناس ګر توري وای هیواد د همدې میاشتې له 28مې وروسته فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت پیښنه. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا نوموړي نن وویل له دغې رسمیت پیژندنې پرته په منځني ختیځ کې سوله نشي راتلی. د آیرلند سر اعظم سیمون هارس او د اسپانیا سر اعظم پیټرو سانچز هم نن له ناروی سره په همغږي ورته اعلان وکړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت بجاړولو ته دوام ورکوي.
یک مشکل ملت است کی
د ملک یو ستونزه ده چې د فقر او بیوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبور کیږي. خلکو نو غوښتل چې د کوکنارو کښت بجاړ شي. همدې عمله راپور تشول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی، په دې اړه مو له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له پخواني مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې دیرش پنځه دیرش کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کانال د کاروبار مخلی موټر او ټیکچر هر څه مشته، بس د پلار دریاو او ما به پسې خوړا پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دي یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټوله ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او وسط طالبانو د حکومت د کورنی چارو وزارت کارکونکو ترڅنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکونکو هم په عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګران و ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکونکو یوازې تیرونی په 15 ولسوالیو کې 40 بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیرونی له کابل څخه رالیږل شوي هیئت ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي. خو اوس چې 2 اونۍ تیرې سوي د بزګر غوښتنو ته هیڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو. خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپلو ژمنو پوره کولو ابدل کښت په برخه کې له بزګرو سره لمرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والی مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
از 1100 جریب زمین بالاتر
دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسه ښکاله د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي. ابزګور وکولای سوای چې د ډېرې کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان د 2 شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولې دی.
زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو ترڅنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې 2 کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. او بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي او هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کیدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دی قاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یوه اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داسې خارا کوم کومک نه کوي چې دهقان ته فائدہ ورسي. البته د افغانستان د خلکو لپاره کوم کومکونه چې مختلف لار ناغم خاصتا د انجوګانو یا د نور غیر دولتي ارګانونو لار لخوا غالي ویل کیږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسي خو ډېر کم خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاري د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خدا گرچې تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلې شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باز تولید شي، هغه خپل یو درد سر دی. نو د تریاکو سره کله چې د حقینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نشي، دا خو هغه غربت خو د کفر پاته خلک دی. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کې، په دې کې هیڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي، خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبانو حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهماهنګ مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته امیدواري شته؟
ولا د نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نه شي ویلی، خو دا ناهماهنګ هغه چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته، او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کوبکې ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هیڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه دغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدي کاغه چارواکو لاسته ورتلی کړی دی خان لاسته ورتلی. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
د نشي موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څه کوم چې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اخونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لشپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام لشپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتې مخکې د ایراني چارواکو لخوا د ایران په بندر عباس سیمه کې ونیول شو او د افغانستان فراه ولایت ته راوشړل شو. حسین ادا کوي چې دی افغان دی او دیرش کاله مخکې ایران ته د کار لپاره تللی و چې هلته په نشه یي موادو معتاد شو.
زه په ایران کې معتاد شوم، دیرش پنځه دیرش کاله په ایران کې وم او هلته معتاد شوم. هلته مې د ایران په بندر عباس سیمه کې کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري، د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډیری معتادین د اقای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر کول ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي، څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلانو پښتنه نسته چې چوت پښتنه ځینې کولی شي د کوم ځای یا د چیرې گزاره کړی ده.
فراه، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرزي ښار دی، ایران سره مرز لري. د معتادین ارمز مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شاروس کې ډیر شه پنځه ډیر کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. او سم 1500 بندیان موږ لرو، متعدین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلی بچی مور دی پودر وهي، پلار دی پودر وهي، یا مې خور دې زته پودر وهي، یا دې مېړ پودر وهي.
پلار په مړی کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور هم.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، انده سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد شو او د احتیاط پر مهال نور لس ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لایک وم، ګناه او غیر غمونه دي، سجونه دي، پوه شو. مخته د نشه نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم پلار مې چې وفات شو مرضی ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه پنځه راغلم. ما چرس وال یورسټریل په نوم ګولۍ دي هغه مې خوړې. بد اغېزه خې اداره باندې کړې چې کم درس ما ویلی و، کم کیسې وې، کم هغه وې، خپیزۍ را باندې منځه وړې ده که نه. کنی د عمر نو وړی کې ام وګیره کې سپین شوی دی خدا غا ام داسې سوچو سپین کړی دی د ورځې به مې سلور پنځه زره افغانۍ ختمولې دا هم پلار د خدای وبخي غا دوبۍ داسې وه چې څلوېښت پنځه څلوېښت کاله یې تیر کړل عمل ته وپات هم شو پیسې راته ګټلې دي څه دوکانونه هم دي ګودمونه هم دي کنه له کاروبار مخه دی موټر او ټکچر هر څه مو شته بس د پلار دریا وه او ما به پسې خوړا پوه شوې بالاخره مور مې وویل چې ته زما یو زوی هم یو دا نشي یو دا تمشي دا تا سره نه خی هغه او دغه کنه بسیسته پوه شوې بالاخره دلته پسې راغلم دا مې اولین دور ده چې تېرومه یې پوه شوې شبخانه کې په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپیک راکړي بس زه نشی پرېږدم دا تغیرات یې راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم مړه به شو مور به مې تلله ځکه چې زه خو نور وروګان مې نشته خورګانې مې دي نه مې خورګانې دي او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شو م هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم بس د خپل پردي نه وبسلم کنه کم انډیوالان مې چې وو کم دوستان مې چې وو کمې پیسې مې چې وې هغه راته بېرته غله شول مطلب ایمانه یې پیسې وهلې هغه او دغه کنه چې هسې هم نشهیې ده پوډري ده مطلب کنه د مور خبره به بده بدله دا به لږ زوروي پوه شوې ډېر شعرونه مې خپل دي یو شعر به درته ووایم کنه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې یارانو ته مې غوښته وې یارۍ ته مې غوښتې قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې د خپلې بېرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي جنۍ مې درته نه غوښته جنۍ ته مې غوښتې او زه د بلا ښکلو نازوله وم زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم او حسن دې دانه دانه راټول کړم او سترګو دې دانه ونه شیندلی وم ناس وم د شرابو د ولې په ژی زه بېګا په خوب کې چېرته تللی وم ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړه د خورو کلیواله یې رنګ کې د ګلاب د خندانه یې خوند کې د کجورو کلیواله یې تا کې ونه شه د لیونو بنګو او مونږ وي که د انګورو کلیواله یې ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدي او ډېره د مغرورو کلیواله یې
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې په یو دود څوک نه محتاطېږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي
دا بیا چا وویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه هسې را سره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پورې په 1200 منځنۍ سپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې تر ورسېدو په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د موتات کېدلو یادونه ورته کوي خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شینه وړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو
وره عمره چیره
دلته راسه زویا تا دې د ور په خونه کې یم
وره نن راته خانه ښکاری بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړای
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلی هغه لک ته ډیر خوشینه یم
کومه لک چاته خوشینه
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ جوړیږي بد خو یې کیږي او د په خوا غوندې له کور سره مینه نه لري ټول ورځ یا په خونه نه وتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي
هغه خو له وخته هم داسې شی و خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی
ته څه وایې مورې د څه شي نشه
د سیګریټ څکول یې له تا او پلار څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوښوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې مونږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه، دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاجه به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
وعلیکم سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور ګوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دای دې حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بېخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو اوضې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد به په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې والا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
کمانډر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
کمانډر صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 15 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، بس نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي؟
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به عبرت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت او هڅو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده حاجي صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
خپوهیږی چې برباد یم، اوس د درد کور بنیاد یم. لاس میں پورته کئی پهک کې زمرحوم جلال آباد یم. یارت چی پکی نئی دنیا خاد زنا خاد یم. د جمعی ورځونو زکا ماوی زبتا تا یاد یم. تا دا فکر چرته کړی پریزادیم. پلر مال منم ورکړو یو دعایم خوشبادیم. کارو تاوزه اصل کیم زاوزه هسیخ کارو تاوزه
اصل کیم زوزه اسخ کارو توزه اسخ کارو توزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه